نور لا پاره هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونمو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندۍ انسان د سر څخه نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نور الله عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم زما یو خوریې د اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته کورنۍ ډېره خوښینه ده نوی روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی د نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې د زموږ سره تماس ونیسي صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس یوولس درې څلوېښت
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم صفر اووه صفر صفر اته 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 پنځه یو دوه شمېره بیا تکراروم صفر اووه صفر صفر اته 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 یعنی چې درېپله اته پنځه یو دوه
محمدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریباً دو طالبان و پاغبل حکومت کی دوش کال مشکل اگر چا زنگ را تو پنامد اختر محمد مخدوم چا زنگ وی شدا سدی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اطلاع شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درې ویشت شماره یې ځل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درې ویشت او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا شماره بیا وایم صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا مننه خیر دی سید ازادي ټولو کارکوونکو څخه مننه کوو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره یې خبرې ازادي راډیو ته یې زنګ ووی ما ته نن چا زنګ ووی چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه مې ستا دا شماره راخیستې تا ته مې زنګ ووی څه معلومات څه ویلي مهرباني وکړئ په دغه کور ما سره تماس ورسئ السلام علیکم
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې چې شمارې یادومه یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر اووه نهه صفر نهه اووه پنځه نه و پنځه اری بس مره بیا ما صفر و شپږ و و شپږ و شپږ یعنی صفر و شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر و نه پنځه نه و پنځه له تاسو مننه خدای پامان
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورک شوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورک شوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي نو هر څوک د دغه کس په هکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه درې دوه شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر څلور اته یو صفر پنځه درې دوه
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی ما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاکې د کلي اوسېدونکي دي عمر یې اووه څلوېښت کاله دی په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر اوس پریشان او خفه ده نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې کو بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردی او د یمون د زړه لپاره د پر لاندې شمیر روز مسره رابطه ونیزي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 9 5 1 دوهمه شمیره ده: 0 اویا 8 2 2 3 4. دریمه شمیره ده: 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه د میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دا لس کاله کې چې د کور نه درغه شو د مرده ده په اس معلومات نه لور کچری ما ژغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبات ما ته رنگ وي 0 اویا 0 اویا 0 4 3 4 زه د رادیو ته داخل لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زر جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ما ته په دې شمیرا اړیکه ونیسي 0 اویا 4 اویا 3 شپږ 8 2 9. بله شمیره ده 0 اویا 6 8 9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډمو نارینه کارکون کو ټول امکاران ته سلامونه فدی لیم ټول برکره خوش خوش چاله. د اختر محمد خادم احمد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کی فدی لیم تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کیږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګی دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی که ولی در ایران خواهد در موتروان سرطلل دی نو دوری ورکت سوی دی نو در کسوی چای ایران تا بطلل دی پا اغا پر آکی بایی که پر کن و خوابان دیتلل دی خو معلومات نست کار مومن مسلمان ورور تا در عبدالبصیر پاده بانی معلومات ونو زما در تلپون پر داغ شمیرو داری که ونیسی زما تلپون شمیره در 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9 ام داغ شمیره در چی واتساپ هم پر استا زیو زلبی هم در توام 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 اویا 1 4 2 8 9. سلام زما پیغام په بار بار نشر.
آزادی رادیو کارکون کو تاسو سلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورکسوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دي په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 اویا 8 5 1 3 1 4 5 3 0 اویا 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 اویا 0 8 4 5 4 3 0 0 اویا 0 8 4 5 4 3 0 پدغش میرا دزمور سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شاند آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. چاله معلومات یا چالې دلې منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 اویا 0 5 8 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 اویا 0 2 0 5 5 9 آخری کی صفر اور دبل اشمیر دا دا ہم جان تر وا لے خاما صفر وا گیا دری واری نہ یو دری دری شپگ دگ اشمیر بھی یو زل ہم ملانو ما صفر وا گیا نہ سو نہ نوی یو سلو دری بیر آخری کی شپگ بس باقی خخ پرون اخی شی بی دخل تمام دے زہم گری
از موږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو ورک شوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي لس کاله کېږي چې ورک شوی دی دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره صفر و او پنځه اته درې او یو شپږ یو بیا تکراروم صفر و او پنځه اته درې او یو شپږ یو بل شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر بیا تکراروم صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر
السلام علیکم دا زادی څخه دا اوسکن دا چې موږ ادوالو کان ورکسی دي دا سوالیه څخه چې دا دغه زمن دي لشمس لاکا او د مجراکا ملشان دي نن یو څه د سینې څخه ورکسی دي تقریبا دوه نیم کال به کیږي تاسو ته دوه معلومات لري یا معلومات ورته کیږي یا دوی خپل موږ راغلي دکان اصلی دی د باندې ولسوالۍ خود د سیمې دی ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دی نو زموږ سره د پدغه شمیرو کمرس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه او بل شمیره د دې سیمې شمیره د پدې شمیرو نو سره تماس ګیرولای شي صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې مشوره کړي موږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کال ورسوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکونکو سمو د غوښتنه ده چې نور اواز نشر کی او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې د دې راډیو ته غوږی ټول ته خاص سلام محمد غوا وخت په خیر ګندوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده پورز نادر کشوي دی یادونه ولر دا دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادر کشوي دی څنګه مې او تور واسکټي پرتن نو یادونه ولر دا دغه لاس باندې خلکو کې هم دا کار چې ته په یاله باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي یو څه په دې دوا ټلیفوني شمیرو لري کولی شي اطلاعات شمیرو ایم صفر اتاویا نوی او نوی تیر سوا او دوا دیرش یعنی صفر و ات صفر نه نه و پنځه درې دوا شمیره دل بیا وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوا بله سلات شمیره وایم صفر و سوه دیرش پنځوس درې دیرش واتیا یعنی صفر و درې صفر پنځه صفر درې درې اته و نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د مختلفو واتساپ شمیره هم وایم صفر اتاویا نوی و نوی پینزه سوا و دو دیش تر بیا خوختون و خیشی دی.
سلامنا د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو مینقه د هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري، په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم، ریبا شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې. بل اتصال شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه کدوی، یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي، باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځلس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دغه زما د تلیفون نمبر دی، او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي، شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغواړم څه خو ورسره کوم په فضل د الله. خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکوم. زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کې څه خبره ماشي نه درته کوم. دا الهام فلون دا سهار ته ونه کې نو ته ویاس نه لازم وي شي سچر او هک سچر هدوانه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ او اتیا. په دې کې څه پیغام نه درکې نو څه کوي پاما.
السلام علیکم دزادی رادیو کار کوم کته. از موږ شو ځوان سویدی د صدام په نام دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکلا د ولسوالۍ سپورت سویدی، تقریبا پنځلس کاله عمر لري، او د ورکې چې دی ورک سویدی اته نه میاشتې کېږي. موږ یې په اړه کمزور معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. یو ځل بیا درته اعلانوم، صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه. دا پنځه شماره ده. او بله شماره درته اعلانوم، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. یو ځل بیا، صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. که ستاسو کوم عزیز ورک سوی وي او یا هم د کوم ورک سوی عزیز په هکله معلومات لري، نو موږ ته خپل پیغام راولېږئ، موږ یې هرومرو درته خپرو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې شیبه ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو
یاو پینز. د آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. دی په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغم په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر پنځمه پورې چې شپږم ته لاړم د افغانی او په شغم په متوسطه لیسه کې ترسره کړې، چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زموږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېد او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو جالتا بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل او بالاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کال موده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې، چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو، چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آمیزي کورسونه وو، هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپله د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو، په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شو. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنی د څلورم کال په درشد کې و، چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ دړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدین بېرته افغانستان ته کډه شول. چې په دې وخت کې زه ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال میں د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیروتام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شو. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع بصری زما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریباً د جهاد په وخت کې مې د مجاهدونو سره مرسته کوله فرهنګي. هلته ځینې د ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بالاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ. بیا د کابل پوهنتون قدر ته راغلم، شهید الاحلام په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه. بعد یو کال تدریس نه یو برسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه. پاکستان په پخوا د ان ډبلیو ایف پی اګریکلچر یونیورسٹی په نامه مسلمه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماسترۍ لپاره برسیه واخیستله، یعنی رقابتي جیاري ټیسټ کې مې شرکت وکړ. په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماسترۍ مې خپله تقریبا د ایم فل درجه په درجه پورې وه ترلاسه کړه او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شو.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خوا مهم ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان دخوا راغی. المان ته سفر وکړ د استادانو سره، چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو. هلته لاړو، خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بل لړۍ و د انډیانا پانتون چاته یو دفتر لرو د زراعت پانزی کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پانتون ته راشي. بیا پردو پانتون ته راغلم، په پردو پانتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټانټ راتلم، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته تدریس وکړ. د هغې تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې چون زیات فعالیت مې کوو او بکګراؤنډ مې دوره د افغانستان، تا ته معلوم دی شه د هجرت په دیار کې پانتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو د جرمن اکاډمی شی پروګرام و په تحصیلات عالی کې یو دفتر لرو. دې دفتر ته د زراعت د پانزي ټولو استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو وکړئ. بعد د هغې نه تاسو کولی شئ موږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحم هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه، او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی چې خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړه او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلي، یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې. د ځینو ستونزو او مشکلاتو له امله چې موږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چې ارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته، بیا هم د هغې مصارف به دومره اضافه شو هم نه پوره کېده. خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونې تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شوم مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالي وروسته پوهنمال شوم او پوهنیال شوم، پوهنمال شوم، بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبور شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبور شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته وایست هغه کلونه مو په یاد دي، څه ډول خاطرې لري له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته وایست.
کله چې ګذرته رامنځته شوه په منطقه کې په ظاهره توګه سرمس صادق منه درته وایم، مونږ خوشبینه وو چې ولته تحول راغی، کېدای شي دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسې له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایست چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړې یا د ترنګړې ژوند ځان ته سم کړو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې ورسره مخ نه شوم، مستقیمه خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا کله چې جوزا آخر به کېدله مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد ډیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما ځکه مخکې ویلې چې په فرهنګي فعالیتونو کې به خودم کتابونه به هم راوړه، یو څه به هم راوړو. د نور کوم کسان چې په دې منطقو کې دولت لاسرسی نه لرل او آزادې منطقې وي د دوی سره مو مرسته کوله. د هجرت په موده کې دومره زیات نه کړېدلم او هجرت کې تقریبا کوم اسودم او خپل تحصیل په سمه توګه ادامه ورکړ.
او بیا چې بیرته خپل وطن ته راغلی څه ډول احساس مو کوو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم اول خو ما ته هر وخت راتلم په دار رخصتګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک لپاره. ولې کله چې د آزادۍ وخت نږدې شو نو موږ ته داسې یو خوشحالي راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وسیږي په مهاجرت کې احساس فخر کې احساس ذلت کې احساس لدېواله د وطن دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې آزادۍ وشوه هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړه استفادې وکړي. ولې موږ دپاره نوی لمر اوچت موږ په ژوند باندې راوخته او یو ویان کړو. موږ ولې چې اوس به آزادي شي اوس به اسلامي نظام جوړ شي او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وي د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه مقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله په رادیو کې وویلې چې آزادی مو مبارک شه او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسې استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسې ته څنګه ښکارېده؟ له دې کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي چې فکر کوي چې نورو ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پوهنتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سرما سره داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی، خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ما ته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې، نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د فکرو یعنی د نویو تحقیقو ته لاس واچوم، نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوې پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پوهنتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دونه سهولتونه نه، خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري، پیشرفت څومره ارزښت لري، یعنی خپل هېواد کوم خاطر وړی شو. په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پوهنتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پوهنتون کې وه، کابل پوهنتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه، ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ پر وړاندې دومره سم نه وو. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم، دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې به که هستې ده دومره زیات به د دې لپاره د علاقې وړ سړی نوم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ زره ستونزو سره مخامخ کېدلم، یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو، سیستم دیموکراتیک شو، نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټی رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخوانی نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټی او ډپارټمنټونه موږ درلودل. څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقف پوره ترلاسه کړه. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو. لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده آخر چې برسونه چې به هلته ټول د دې شول.
استاد صاحب اوس مو اراده څه ده؟ منظور مو له کار نه ده خپلو اکاډیمیکو چارو ته دوام ورکوئ او که غواړئ په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکئ؟
دو اوس مهال دپاره زه د کومې دندې په لټه کې نه یم. زه په خپلو استادم د کسل په پوهنتون کې خپلې دندې ته دوام ورکوم او خپلې اکاډیمیکې چارې تعقیبوم. هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هڅه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چې ودی چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف او تاسو مخکې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی. ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم خپلې چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پوهنتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بېرته هلته درسره ونیسم. بیا ولې هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي. افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي. متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسلوم د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو. موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلېږي او رابدلېږي. د دې تشریفاتو تمه د چا نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مسلونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو هغه معاوضه چې معاش ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالۍ موږ ته د ځوانانو خوشحالۍ معاش ده موږ ته عزت رابخي موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی دې باید ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده قهرمانی دې راوړه ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړې په شمشیر راغلې. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو موږ په دې ټولو خبرو پوهېږو چې څومره ستا دا وینا څومره ستا دا ادعا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهېږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کال جمهوریت کې ترلاسه کړي دي جمهوریت وکړه اشغال وکړه هر بلا و موږ د چا سره په اشغال کې مرسته نه ده کړې. موږ د افغانستان د طبیعت دپاره کړی موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره کار کړی هر چا چې کار کړی متخصصینو تعهد داده چې هغې باید د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي باید خلقو دپاره د وسا ژوند یعنی مسؤلیت غذایي چې موږ ورته وسایي په ارزانه بیه کافي اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطه د اشغال د خاتمې خبرې کې دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي
او هیله لرم چې دته باید دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي. ما د هجرت خبرې ډېرې زیاتې ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وو، خپل تحصیلات مې وکړې. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرو، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مو نه درلوده. ولې هدف مو ټاکلی وو چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله علم خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شي میرولی، خپل خلق نه شي میرولی، او تر څو چې تر هغه چې وسه مې وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لري له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سروان صاحب محترم، خاطرې ډېرې لرم، خو یوه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیان مې ختمې شوې، بېرته مخ پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته وتلو. ما سره مې کشر ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو دلته روسانو کمین وه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته م نه شو تللی، دې خوا نه شو تللی. نو دا کتل م چې ټنګونه د روسانو لاړو، او بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې هغه سره هېڅ کومک نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته م دې تور غره ته م مخه کړه، کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه م پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ و، د کور راته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وخورم. نو یو وخت یې کېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوې ده، خو دا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالي ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دغه ټولې رانه خوړلي، خو ماته یې څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې، زروان صاحب محترم، کله چې دا ماستري دوره مې شروع شوه، چون ماستري دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشپ مالرشپ هېڅ نه و، چون په رقابت باندې تللم. نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما واخیسته، د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې درلودل، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړې، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړې چې لاړ شم هغه د پوهنتون فیس ورکړم. خو لاړم، خپلوان مې په دې فقیر آباد کښې شپه مې دې سره وکړ، په سبا یې غوښتم چې لاړ شم پوهنتون ته پیسې ورکړم. کله چې موټر کې کېناسېدلم، دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و، یو وخت چې د نګاران نازي ما ته کرایه راکړه، چېرته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته. نو په دې وخت کښې هغه ټولې پیسې د فیسو هر څه مایې کې وې، او بله داسې وسیله مې هم نه لرودله. نو په دغه حالت کې چې جب کې مې پیسې نه وې، او داسې خولۍ را باندې راغلې، او د ضعف حالت را باندې راغلې، چې دا هم زما ډېره کمزوري وه. او بالاخره موټر ته مې ویلې کوز مې کوي چې همالته کوز شم، دا بده خاطره. او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره وو، چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې، ټول افغانان غواړي، او زه زما اوږده ږیره وه، زه آخر سر کې کېنستم. ما داسې فکر کوم چې ده به ما ته توجه ونه کړي، خو دا محصلینو سره هغه کوم چې تاسو افغان مهاجر یاستئ، تاسو سره به موږ څه کومک وکړو، سکالرشپ درکړو، چای درکړو، چای درکړو. په آخري لحظو کې ما ته فکر شو، ما ته ویلې کولی شي چې تاسو سره یو عکس واخلم. ما مالې ولې نه، ولې ته څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې، ما له زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم، دلته راغلی خپل ماستري کوم. ولې څوک تا سره مرسته کوي؟ ما له مرسته څوک نه کوي، هغه خپل مصارف په خپله برابروم. صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړه. څو وخته موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم، یو زنګ ما ته راځي، راته وایي چې دافي سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی، او راشه د چا تر بنک نه پیسې واخله. تا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه، چې نه راته چا وعده کړي وه، نه بل نه بل. نو ما ته زنګ راځي چې راشه، دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت، چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو، فامیل سره مې مرسته وکړو.
ډیر مننه پوهان ذاکر الله ساپای وو زموږ د دې ورځې میلمه. له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.